د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
ستړي مشي دا د وایس اف امریکا دیو ده نن د خالي یا شنبه ورځ د کال 2023 د دسمبر د میاشتې ولسمه نیټه ده. په دې خبري خبرونه کې درته زنه سرلا خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. پاکستان د جمعې په ورځ اسلامباد کې د افغانستان ناظم الامور راغوښتلې او ورته یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پرله پسې سرحدي خطو په اړه احتجاج کړی او د دې غندنې کړي. او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی وایي د سپریم کورټ قاضیان دی وایي علي وزیر په جیل کې روا ساتل شوی او کناروا. او اروپایي ټولنه وایي پر روان جمعې کې د میلیونونو افغانانو ژوند بشري مرستو پورې تړلی دی. سرټ کې تاسو اوریدل وځو د خبرونو تفصیل ته. پاکستان د جمعې په ورځ د دسمبر پر 14 د طالبانو یو جګپوړی استازی د دواړو هیوادونو ترمنځ د پرله پسې سرحدي نښتو پاړوند احضار کړ. هغه نښت دی چې لږ تر لږه 6 کسان پکې وژل شوي او تر 10 زیات پکې ټپیان شوي دي. پاکستان ادعا کوي چې افغانستان کې میشتې افراطي ډلې د پاکستان په خاوره کې دننه بریدونه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت ناظم الامور د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شوی دی. په دغه اعلامیه کې ویل شوی دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بې دلیله سرحدي خطې سخت غندلې دي چې ځاني او مالی زیانونه یې اړولي. د دې اعلامیه په دوام کې راغلی چې پاکستان لا هم له افغانستان سره د ورورولۍ اړیکو ساتلو ته ژمن دی. د دې هدف لپاره د پاکستان او افغانستان په پوله کې سوله اړینه ده. سرګند دیوی یو ورځ وړاندې د طالبانو د دفاع وزارت ویان د سرحدي خطو په تړاو ویلی وو لبد مرغه نن یو ځل بیا پاکستانی پوځیانو په سپین بولدک توغندي وتوغول او د جګړې د رامنځته کېدو لامل شول. ویلی وو اسلامي امارت هڅه کوي چې د ستونزې د حل لپاره معقوله لار ومومي. منفي کړنې او د جګړې لپاره بهانه جوړول د هیڅ لوري په ګټه نه دي. او په یو بل خبر کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی وایي د سپریم کورټ قاضیان دی وایي علي وزیر په جیل کې روا ساتل شوی او کناروا. پښتونخوا ملي عوامي ګوند د جمعې په ورځ په 14 دسمبر د علي وزیر د خوشی کولو لپاره د هیواد د نورو برخو په سیر په اسلام آباد او د بلوچستان په مرکزی ښار کوټه کې احتجاجي مظاهره کړې دي او د هغه د خلاصون کلک غوښتنه یې کړې ده. د ګوند مشر محمود خان اچکزی په کوټه ښار کې د احتجاجي مظاهره رهبری کوله چې په زرګونو کسانو پکې ګډون کړی وو او د ښار پر بیلابیلو سړکونو لارین وکړ. دوی په لوړ اواز داسې شعارونه ورکول د قومي اسمبلی غړی علي وزیر خوشی کړی. د علي وزیر خلاف مقدمه د ختم شي. مونږ په پښتونخوا وطن کې امن غواړو. ښاغلی اچکزی وروسته د ښار پر باچا خان چوک احتجاجي غونډې ته پر وینا کې د پیپلز ګوند مسلم لیگ نون او جمعیت علماء اسلام په ائتلافي حکومت نیوکه وکړه چې وایي دوی د جمهوریت د پلوۍ دعوی کوي خو په سند کې راو انور چې ور باندې د 1400 کسانو د قتل تور د آزاد ګرځي مګر علي وزیر په زندان کې دی. یار دیوی علي وزیر د 2000 کال د دسمبر پر 14 په پیښور کې نیولې شوی وو او بیا له هغه ځای کراچۍ ته لیږل شوی وو. په هغه تور دی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په جلسو کې د ریاستي ادارو خلاف خبرې کړې دي او خلک یې د پاکستان پر ضد پارولې دي خو د هغه وکیل دا تورونه رد کوي. او افغانستان کې د بشري ناورین د پیښېدو په اړه د اندېښنو سره هممهاله اروپایي ټولنه وایي چې د ژمي موسم پر را رسېدو سره په دغه هیواد کې میلیونونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د دغه ټولنې د مدني ساتنې او بشري مرستو څانګې د زیارت یا پنجشنبه د ورځې ناوخته د دسمبر پر 15 په یوه اعلامیه کې ویلي چې پر افغانستان باندې د طالبانو د 14 حاکمیت او له دغه هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته دا هیواد د سخت بشري بحران سره مخ دی او همدا اوس پر روان جمعې کې د ډیرو افغانانو ژوند د نړیوال ټولنې د بشری مرستو پورې تړلې ده. اروپای ټولنې ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې شپږ میلیونه وګړي د قحط په درشل کې ولاړ دي. په دې اعلامیه کې ویلي شوی چې په افغانستان کې بے ساری ډول د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي او هم ډیر شمیر بزګران د وچکالۍ له امله د ډیرو ستونزو سره مخ شوې دي. د اروپای ټولنې د مدني ساتنې او بشري مرستو څانګې د معلوماتو له مخې دغه ټولنې د 2021 میلادي کال څخه راهیسې افغانستان کې د بشري ناورین د پیښېدو د مخنیوي لپاره شپږ اتیا میلیونه یورو مرسته کړې ده.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا ډیوا ده. د پاکستان خارجه دفتر د جمعې په ورځ اسلام آباد کې د افغانستان ناظم الامور راوغوښتو او ورته د چمن سپین بولدک سیمه کې د افغان طالبانو د عسکرو لخوا د ډزو د وروستیو پیښو په اړه سخت احتجاج وړاندې کړ او د دې غندنې وکړه. څېړونکي وایي د افغانستان په اړه د پاکستان پالیسي دا وخت د ډیرو مشکلاتو سره مخ ده او وخت راغلی چې پاکستان د افغانستان حواله سره خپل تګلارې ته بیا کتنه وکړي. د دوی وینا ده دواړو خواو ته خپل مسلې د خبرو اترو د لارې هوارول پکار دي. په دې اړه باندې نور تفصیل د اسلام آباد څخه د ډیوا خبریال الیاس خان وړاندې کوي.
د پاکستان خارجه دفتر د جمعې په ورځ اسلام آباد کې د افغانستان ناظم الامور راوغوښتو او ورته د چمن سپین بولدک په سیمه کې د افغان طالبانو عسکرو لخوا د ډزو د وروستیو پیښو په اړه سخت احتجاج وړاندې کړو او د دې غندنه وکړه. دا لومړی ځل دی چې پاکستان د افغان طالبانو استازي بللې او تر دې وړاندې د تیر اتوار یا یکشنبه په ورځ د سرحدي انخطو له امله لږ تر لږه اته پاکستانی وګړي وژل کېدو او ګڼو نورو ټپیان کېدو دو پاړه صرف یو بیان خپور کړی وو. د خارجه دفتر په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د ملکی وګړو ساتنه د دواړو خواو ذمہواری ده او د دې پیښو بیا رامنځته کېدو مخه باید ونیول شي. په دې برخه کې د تاسیس شوي بنسټیز میکانیزم یا طریقه کار کارولو باندې موافقه وشوه. په خبر پاڼه کې ویل شوی پاکستان د افغانستان سره ورورولۍ اړیکو ساتلو ته ژمن دی او په پاک افغان پولې باندې سوله دې لپاره اړینه ده. د بارانو چارو وزارت دغه سرګندونې یو ورځ وروسته لاغه وکړي چې په چمن کې د پاکستان او افغانستان په پوله د امنیتي ځواکونو ترمنځ وسلواله انخطه وشوه چې لږ تر لږه یو تن مړ او 15 نور ټپیان شول. خو د طالبانو د دفاع وزارت د ټویټر د لارې ویلي چې ډزې لومړی پاکستانی ځواکونو شروع کړي وي او باید دا مسله د خبرو اترو د لارې حل شي. سیړونکي وایي د افغانستان په اړه د پاکستان پالیسي دا وخت د ډیرو مشکلاتو سره مخ ده او وخت راغلی چې پاکستان د افغانستان په حواله سره خپل تګلارې ته بیا کتنه وکړي او یو واضح پالیسی خپل کړي. وی او ای ډیوا سره خبرو کې په پاکستان کې د واشنگتن پوسټ خبريال حق نواز خان اویل
د ټولو حالاتو کې ښکاری داسي چې پاکستان په کار غاړه چې خپل پالیسی باندې نظر ثانی وکړي او سوچ پیو کې چې پاکستان په حق کې د منطقې د دې خطې په حق کې او د افغانستان سره خپل اړیکې خو ساتي که هلته هر څوک وي نو د هغې په اړه د پاکستان پالیسی واضح وي او بل د پولي دا مسله چې دغه شوا یا وسلوال شو نو دا مشکلات دي. په کار داده چې په پالیسی باندې نظر ثانی وشي او دا خبره هم د مذاکراتو د لارې حل کړي شي.
سیړونکي او د پولو دواړو خواو ته اوسیدونکي وایي دواړه ګاونډي هیوادونو ته خپلې مسلې د خبرو اترو د لارې حل کول پکار دي. د پاکستان د سینټ خارجه کمیټه هم د افغانستان په اړه پالیسۍ ته په بیا کتنه ټینګار کړی او غونډې ته د کمیټې مشر فاروق اچ نایک ویلي مونږ نړۍ کې د افغانستان یا د طالبانو استازي لزانه جوړ کړي، خو د طالبانو حکومت اکثرا هم د پاکستان پر ضد ودرېږي او هیڅ هم په خیال خاطر کې نه راولي. د پاکستان پیپلز ګوند پخوانی سینیټر مصطفی نواز کوکر د افغانستان په اړه د پاکستانی اسټابلیشمنت په تګلارې نیوکه کړي او ویلي دي دا یو ناورینون کې ناکامي ده، خو زیاته کړي چې اسټابلیشمنت دا خبره منلو کې ډیر شرمنده دي. په خپل یو ټویټ کې مصطفی نواز کوکر ویلي، په کابل یو دوست حکومت هاري کې طالبان پاکستان ته پناه ورکړي چې زموږ امنیتي ځواکونه وژني او په سرحدي پولو بمباري کوي. اوس موږ څوک ملامت کړو؟ د هند استخباراتي اداره را یا هغه طالبان چې پراتګ مونږ خوشاله منزلي؟ الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
خیبر پختونخوا د قبایلی ضلع مومند پولیس وایي چې په مومندو کې په یو چک پوسټ برید کې یو پولیس عسکر وجلی شوی دی. تحریک طالبان پاکستان د برید ذمواري منلې ده. څېړونکي وایي د طالبانو سره د ډزبندۍ ختمېدو وروسته په قبایلي ضلعو کې بریدونه سوا شوي دي. په دې اړه باندې نور حال درته د سیمې څخه د ډیوه خبریال ارشد مومند وړاندې کوي.
د مومند ضلع د پولیسو مشر سجاد احمد صاحبزاده ډیوه ته وویل، برید د زیارت په ورځ ماښام نه وخته د تحصیل پنډیالې د دویزو په سیمه کې شوی دی. نوموړي وویل جوبل شوی پولیس اهلکار د خطرې نه بهر دی.
مقابله چې کوم هغه چې کوم غټ نقصان لپاره راغلی او کنه هغه نقصان کې هیڅ کامیاب نشي.
د نوړاندې هم په 14 دسمبر په قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو په غاړي ځانمرګي بریج شوو چې په کې د امنیتي ادارو د عسکرو ترڅنګ عام خلک وجل شوي او جوبل شوي. دغه سه د دسمبر په 14 نیټه په نوخار ضلع کې د پولیسو غاړه په نخښه کړې شو چې پکې درې پولیس اهلکار وجل شوي. د دې بریدونو ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې وي. ټي ټي پی خبريالانو سره شریک کړي یو تازه بیان کې ویلي، د دسمبر په اولنو لسورزو کې په خبر پښتونخوا کې یو شت بریدونه کړي چې زیاتره پکې پولیس او د پوز اهلکار په نخښه کړې شوې دي. د خبر پښتونخوا پولیسو پروستو کې ویلي، روان کال نږدې 115 پولیس اهلکار په هدفي بریدونو او بمی چودنو کې وجل شوي دي. سیړونکو خبريال په خرکا کاخیل دی وته ویل، په 8 نومبر د ټي ټي پی لخوا د دزبندۍ ختمولو اعلان شوی او دا غیر رستو په عسکري ځواکونو باندې په بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی.
او په وخت د تحریک طالبان پاکستان د اړخه د بیا د عملیات پیل کېدو اوازه شوه ده، او موږ ګورو چې په خیبر پختونخوا کې او په چې کوم زمشوده ضلع دي په هغه کې یو ځل بیا بدامنه سر اوچت کړی دی.
په 8 دسمبر د پاکستان د پوز مشر جنرال اسیم منیر د خیبر پختونخوا د خیبر ضلع تیرا سفر کړو او ویلو په سیمه کې ریاستي عملداري د قبایلی سیمه د خلکو او امنیتي اهلکارو په نه هېرېدونکو قربانیو په ذکر شوې ده او د تلپاتې امن پورې به د ترهګرۍ ضد جګړه دوام لري. د پوز مشر ویلو چاته به هم اجازه ورنه کړي چې امن خراب کړي او د ترهګرۍ ضد لاسترولنې ګډې وډې کړي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
دا د وایس اف امریکا دیوا ده. د پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکخ او د قامي سملې د غړي علي وزیر د بند پر ضد د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ له لوري د کوټې په ګډون د ملک په نورو سیمو او خارونو کې هم احتجاجي لاریونونه او غونډې شوې. پښتون ژغورنې غورزنګ مشرانو او فعالانو هم په ګڼ شمیر پکې ګډون کړی وو. د جمعې په ورځ د کوټې پر باچا خان چوک د احتجاج غونډې ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی په خپل وینا کې وویل، حکومت د علي وزیر زر تر زره خلاص کړي. وایي د 1400 بې ګناه انسانانو قاتل راونور آزاد ګرځي، خو علي وزیر په بند کې پروت دی. په دې اړه باندې نور تفصیل لرته د کوټې څخه د ډیوه خبريال حفیظ الله ستوره شیرانی وړاندې کوي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکښ او د قامي اسمبلی د غړي علي وزیر د بند پر ضد د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له لوري د کوټي په ګډون د ملک په نورو سیمو او ښارونو کې هم احتجاجي لاریونونه او غونډې وسوي. په دې احتجاجي لاریونونو او غونډو کې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشرانو او فعالانو هم په ګڼ شمېر ګډون درلود. د جمعې په ورځ د کوټي پر باچا خان چوک احتجاجي غونډې ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په خپل وینا کې وویل حکومت دې علي وزیر زر تر زر اخلاص کړي. وای د څلور سو بې ګناه انسانانو قاتل راو انوار آزاد ګرځي خو علي وزیر په بند کې پروت دی.
پر کراچی کی دغه قاتل پولیس افسر ستاج جانو رها کړ. دهشتګردي عدالتونه کې ضمانتونه ورکړل. الهه کې بیا ریټایر شو. ولې پر دې وزیر باندې ته پر دغه غږ نه غري په پر حکومت غږ نه کوي؟ امیر باندې وکړي دا دغه خاص وکړي. جمال مونږ خیر ته وایست یا ولې
علی وزیر له کال 2000 راهیسی د کراچۍ په مرکزی زندان کې بندي پر هغه د پاکستان په بیلابیلو شارونو کې مقدمه درج دي. په دې مقدمو کې پر هغه د تورونه دي چې د پی ټی ایم په جلسو کې د پاکستان د پوز او ادارو پر ضد وینا وکړي دي. خو پی ټی ایم وایي چې هغه د پښتنو د ژوند او امن خبره کړي ځکه بند ساتل کیږي. محمود خان اڅکزي په خپل وینا کې وویل چې د جنو ناسمو پالیسیو له امله په پښتون وطن کې نامنی روانه ده. وای د همدې ناروا پالیسیو له امله په 1991 کې پاکستان مات شو. خو په خبره یې چې د ناانصافیو او ناسمو پالیسیو دغه لاره لانه د پرېښول سوي. اڅکزي پر وزیرستان د پاکستاني ځواکونو له لوري سوي بیلابیلو اپریشنونو په یادولو سره وویل چې هلته پاکستاني ځواکونو اپریشنونه وکړل نو په زیات شمېر کې خلک پکې مړه شول او پر لویه کچه د خلکو کورونه وران شول. نو هلته تحریک طالبان پاکستان جوړ کړل شو.
نن پاکستان ور اخستی وی نن پاکستان کی وای ٹی ٹی پی دا ٹی ٹی پی سبلا دا ٹی ٹی پی ستا دا هغه بدماشیو په نتیجه کی جوړ اسوله ستا پر وزیرستان حمله وکړه. تا روغ مسعود ټکول ټکور کړ. تا روغ وزیر ټکول ټکور کړ. تا دوثانه ټکول ټکور کړ. تا سلیما خیل په مخه واپسی څو کی خلک پر هغه کړ توبه وکړه. ٹی ٹی پی باندې زه توبه وکړه. تو پر خپل کروتوبه وکړه. ٹی ٹی پی پر خپل کروتوبه وکړه. تا درې کاسه لاس کاسه پنځه لاس کاسه مسعود بوغ یا غان بو. تا د مسعود کورونا تا د مسعود کلاګانی په جهازو وشته په جهازو دې بمباری پر وکړه او په زرګون خلک یو مړ کړل.
د اڅکزي په خبره پښتانه د خپل نازولو پور په یو قیمت هم نه پریږدي او بدل اخلي. په کال 2016 کې د دسمبر پر 14 د پېښور په آرمی پبلک سکول کې د وجلسه وز د کونکو د پېښې په اړه اڅکزي وویل چې د پښتنو وینه دي څوک ارزانه بولي او نه به پوره. دغه په خبره فرد ګوند قبیله کام یو ملک لبل ملک سره یا پوز چې په هر نامه او هر ډول ترهګری کوي پښتونخوا ملي عوامي ګوند یې په ډاګه مخالفت کوي. د پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو پر چمن او بولدکت اوسنۍ نشته اړوند خبرو کې اڅکزي وویل هر وخت دا د جنگونو قصې نور نه چلیږي. وای د دواړو ملکونو ترمیان کاروبار زیاتول او د خلکو تلل راتللو سره به ستونزې حل کیږي. هغه پر کابل له واکمن افغان طالب چارواکو څخه و غشتل د ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره د جرګي او مرکی تیاری وکړي چې په هغه کې کرزای اشرف غنی د شمال افغانان او طالبان هم وي او اخیرنۍ مقصد یې د افغانستان بیرغ ازادي او استقلال وي. حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای ډیوا کوټه.
وایس اف امریکا ډیوا ده. د آرمی پبلک سکول خنړی پیخي اته کاله پوره کېدو باندې وزیر اعظم شهبا شریف د ترهګری پر ضد حکومتي عملیات جاری ساتلو او د دې منطقي انجام ته رسولو پخلې کړې ده. خو سړونکو د وزیر اعظم دغه بیان رسمي بولی او د ترهګری پر ضد ناست او تیر حکومتونو داوو باندې بے باوري خای. د ترهګری د مخنیوي پر ضد حکومتي ادارې نکټا پخوانی مشر احسان غنی ډیوته ویلي د ترهګری پر ضد قامی تګلاره ناکامه شوې ده. په دې اړه نور تفصیل لرته د اسلام آباد څخه د ډیوه خبریال پیرولای چا وړاندې کوي.
وزیر اعظم شهباز شریف ویلی د آرمی پبلک سکول پیښه د نړۍ لپاره یادګیرنه ده چې پاکستان د ترهګرۍ په ضد څومره لوی قربانۍ ورکړې دي. د شهباز شریف سیاسي حریف د تحریک انصاف ګوند په حمایت منتخب صدر عارف علوی هم خپل نننی ورځ پیغام کې ویلي ټول قوم د ترهګرۍ په ضد یو موټی دی. دسمبر میاشت کال 2014 کې د ای پی ایس د پیښې وروسته د هغې وخت پارلمان د فوزي او سیاسي قیادت د رضامندۍ وروسته شل نکاتي تګلارې یا نیشنل اکشن پلان منظوري ورکړی وه چې تر مخه د ترهګرۍ سنگینه واقعیاتو کې ککړ ملزمانو په ضد د قضیو چلولو لپاره د فوزي عدالتونو د جوړولو پریکړه هم شوې وه. خو دغه تګلاره جوړولو او بیا د دې عملي کولو کې تر ټولو مهم کردار لرونکي حکومتي ادارې نکتا پخوانی مشر احسان غنی وایي یو وزیر اعظم هم د دې په عملي کولو کې سنجیدګي نه ده ښودلې.
میٹنگ حکومت مسلم لیگ حکومت ہو کیا پی ٹی آئی حکومت ہو اس کیا مسلم لیگ حکومت دے.
سمودړوان دي د کورونو چارو مرکزی وزیر رانا ثنا الله په مشرۍ کې د نکتا د کردار په اړه شوې غونډه کې د یاد ادارې د فعال کېدو پریکړه شوې ده او ویل کېږي چې دا د نکتا په اړه دوه کاله پس کوم غونډه شوې وه. د سیاسي حکومتونو سره فوزي قیادت هم وخت په وخت د پاکستان قبایلي ضلعو او د اړیګړي ښکار بلوچستان کې د ترهګر شبکو د خاتمې دعوه کوي. خو څېړونکي په دغه حکومتي دعوه باندې پوښتنې راپورته کوي او په دې اړه وتلې خبریال او څېړونکي امتیاز عالم صدا سوایي اغویل دغه حکومتي دعوه په پرتله حقیقت دا ده چې دا وخت هم پاکستان هڅه کوي چې د ای پی ایس او پاکستان کې د نور لوی ترهګر واقعیاتو ذمہوار لا قانون ټی ټی پی سره مذاکرات وکړي. امتیاز عالم زیاته کړه د نیشنل اکشن پلان د لاندې د بلوچستان د شخړې سیاسي حل روښکلو ژمنه هم لا تر دې دمه نه ده عملي شوې. امتیاز عالم په نظر کې د پاکستان ریاست نیشنل اکشن پلان عملي کولو کې په بشپړه توګه ناکامه شوې ده. خو د نکتا پخوانی مشر احسان غنی د کامی تګلارې د لاندې قبایلي سیمو خیبر پختونخوا کې ورګړېدل او 10 کروڑ غیر قانوني موبایل سیمونو تړل د تګلارې لوی لاسته راوړنې بلي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د پاکستان حکومت او د کینیډا د کپنۍ ترمنځ د پاکستان تر ټولو لوی د سرو زرو او کاپرو د کان معاهده یا تړون د پنځشنبه په ورځ لاسلیک شوه. حکومت دا لوی لاسته راوړنه بولي خو سیاسي ګوندونه پرې نیوکې کوي. په دې اړه نور تفصیل د بلوچستان څخه د ډیوه خبریال حفیظ الله ستوري شیرانی وړاندې کوي.
د پاکستان مرکزی او د بلوچستان ایالتي حکومت له لوري د پنځشنبه په ورځ د کینیډا له بیرک ګولډ کمپنۍ سره د بلوچستان د چاغي سیمې د سرو زرو او د کاپرو د ماین معاهده یا تړون لاسلیک کړی. پر معاهده له لاسلیک سره سم د بیرک ګولډ کمپنۍ پر ریکورډک پروژه کار پیل کولو اختیار ترلاسه کړی. ریکورډک کمپنۍ ویلي چې تر 2028 کال پورې به په بشپړه توګه له ریکورډک څخه ګټه اخلي او په لومړي پړاو کې به تر 4000 ټن پورې سره زر او پر ترلاسه کوي. د معاهده له لاسلیک پس د بلوچستان چیف سیکرټري عبدالعزیز اکیلی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی د خوشحالۍ زیری دی چې د ریکورډک معاهده لاسلیک سو. دا د بلوچستان لپاره ستره کامیابی ده. د بلوچستان حکومت د یو سرکاري خبر په جاری کولو سره د تړون د لاسلیک کېدو خبر ورکړی او ویلي چې دا یو تاریخي لاسته راوړنه ده. په خبر کې لیکل شوی دا د پاکستان په تاریخ کې د بهرنۍ سرمایه‌کاري تر ټولو لوی معامله ده. دا د 8 ارب ډالرو سرمایه‌کاري پروژه ده. د حکومتي چارواکو په وینا د دغه تړون له لاسلیک سره سم د نړیوالې محکمې له لوري پر پاکستان له اوله لګول سوي شپږنیم ارب ډالره جرمانه هم ختمه سوې ده، ولې چې اوس له کمپنۍ سره روغ جوړه وسوه. پر یاد تړون باندې د بلوچستان ملتپالو ګوندونو او جمعیت علما اسلام پاکستان له لوري سختې نیوکې کېږي او ویل کېږي چې دا د بلوچستان پر حق ډاکه او د صوبو په اختیار کې لاسوهنه ده. د بلوچستان نېشنل پارټۍ یا بی این پی مینګل ګوند مشر سردار اختر مینګل چې دا وخت په مرکزي حکومت کې وزارتونه هم لري، ویلي که د ریکورډک د قانون په اړه یې اتحادي حکومتي ګوندونو ملګرتیا ونه کړي او د بلوچستان د ګوندونو خوښه پکې شامل نه کړي، دوی به له مرکزي حکومت څخه د وتلو لار خپله کړي. د بی این پی او جمعیت علما اسلام ګوند تر څنګ په مرکز کې د حکومت ملګري عوامي نېشنل ګوند، نېشنل ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند او بلوچستان نېشنل پارټۍ عوامي هم د بهرنۍ سرمایه‌کارۍ د تحفظ او د ریکورډک د ټیکسون اختیار و مرکز ته د ورکولو منظور سوی قراردادونه د بلوچستان د خلکو د حقوقو او د اطلسم ترمیم خلاف قانون بولی. د بی ان پی منګل د مرکزی کمیټې غړي غلام نبی مری وډی وته وویل
په بلوچستان کې کم انسرجنسی دی یا په بلوچستان باندې کم بدعدلی دی یا په بلوچستان باندې کم حساسې بیرونی دی، د دې بنیادی بیسز امدغه دی چې دلته د بلوچستان د چدی د دی وساحل باندې ساحل باندې همیشه دلتا وفاق خپل چدی بلادستی تطور شیان خپل با کنټرول کې راخستل سوی دی.
د یادو ګوندونو د احتجاج او تورونو په اړه د پاکستان د قانون مرکزی وزیر نذیر تارړ ویلي چې په دې وروستیو کې چې د ریکورډک کوم قوانین له ایالتي او قومي اسمبلی څخه منظور کړل سوي، یوازې موخه یې دا ده چې د ریکورډک تړون ته قانوني خوندیتوب ورکړي او بهرني سرمایه کاران وهڅول سي چې په پاکستان کې سرمایه کاری وکړي. وایي ګټوي او بلوچستان او ټول پاکستان ته وي. د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدوس بزنجو د مرکزی حکومتي چارواکو دعوه ده چې په نوي تړون کې د بلوچستان برخه له 10% څخه و 25% ته رسیدلی او چې ټیکسونه هم پکې واچول سي و بلوچستان ته به ټول 30% برخه ملاويږي. او حکومتي چارواکي یو اندازه لګوي چې له دې سره به په روانو 5 کالو کې د بلوچستان کلنۍ ګټه و 2 ارب ډالرو ته ورسیږي. خو خبریال او شنونکي جلال نورزای وایي چې شایي هغه ګټه و بلوچستان ته ونه رسي د کومو چې حکومت داوي کوي.
صبح به چندان ګټه یو نسی د دې معاهده سره، دا ګټه به فاکتور رسیږي یا به ځینې ډلو ته رسیږي ځینې خلکو ته رسیږي.
ریکورډک د ایران او افغانستان پولې ته څیرمه د پاکستان د تر ټولو لوی صوبې بلوچستان د بلوڅو په سیمه چاغیز علاقه پروت د سرو زرو او کاپرو زیرمه ده چې د پاکستان تر ټولو لوی او د نړۍ په غټو زیرمو کې شمیرل کیږي. حفیظ الله ستوری، شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
د وایس اف امریکا ډیوه دا خبری خبرونه لا دوام لري. په خبرونه کې وخت شوې ده چې تاسو ته اداریا وړاندې کو. دا اداریا د واشنگتن نظر سرګندوي. وړاندې کوونکی دی د ډیوه همکار مختار خلیل.
د فلپاین او د امریکې ترمنځ د اتحاد بنیاد په جوړو تاریخي، اقتصادي او ثقافتي تعلقاتو باندې دی او دواړه ملکونه بهشکه چې د شریکو جمهوریت اقدارو خاوندان دي. د امریکې د زنانا نائب صدر کملا هیرس د فلپاین اوسنۍ دورې د دې تعلقاتو د اهمیت په خلی کړې ده. دې دورې نه دواړو ملکونو ته دا موقع په لاس ورغلا چې په مختلفو مسلو خپلو کې ورسپزیاتي فراخیدونکې ملګرتیا باندې خبرې اترې وکړي، چې پکې د صفا توانایۍ د مقصد د وړاندې بوتلو، معیاري تعلیم ته د زیاتې رسایۍ ممکن کولو، د امنیت او د دفاع په مدونو کې د شریکې فکرمندۍ او د سمندرونو د ازادۍ د مرستې کولو مسالې شامل دي. نائب صدر په 28 نومبر منیلا کې د فلپاین صدر فرډیناند مارکوس سره ملاقات وکړ او په نوو منسوبې ورسره خبرې اترې وکړي. دې پسې په بل ورځ نائب صدر کملا هیرس د سویلي چین د سمندر په غاړه د فلپاین د پالاوان صوبې پورټو پرنسسا نومي مقام ته لاړه. دې دغلته د فلپاین د سرحدي محافظانو په یو سمندري جهاز کې د خپلو تاثراتو د بیانولو په موقع فلپاین سره د ملګرتیا د نورو مدونو اعلان وکړو. په دې کې د فلپاین د جهادرانه قانون نافذ کوونکو ادارو ته د امریکې لخوا د نورو رقمونو ورکولو اعلان هم شامل و چې دا شان دغه ادارې په د هغې غیر قانونه مچماره مخه اونیسي، کوم چې د ساحلي نظام او د معیشتونو د پاره نیغ په نیغه خطر ده. میرمن کملا هیرس په دغه موقع دا هم وی چې امریکای فلپاین او د سیمې نورو ملکونو ته د دوی د علاقائي سمندرونو د نور زیات او صحیح تصویر ښکارا کولو د پاره خپل کوششونه تند کړي دي. روانه میاشت کې به د امریکای یو ملګری تنظیم یو نوی خلایي سیاره فضا ته لیږي چې دا شان د هند بحر القائل د سمندر د اهم لارو په باب لا د خلانه تیار کړی شوی تصویرونه او معلومات ملګرو ملکونو ته ورکړي شي چې د سمندري جهازرانه په قابل د دې معلومات نور زیات شي او دوی د خپلې مچماره د سند په خړول تحفظ کولای شي د راتلونکو قدرتی آفتونو په وخت تابعیا کولای شي او چې د غیر قانون سرګرمو ورته خپه وخت معلومات کیږي. نائب صدر د فلپاین د ساحلی محافظانو ستاینه او کڅوک چې د قانون په بنیاد د جوړ نړیوال نظام د حفاظت د پاره پړومبي صف کې ویخ بیدار ولاړ دي. د چین لخوا د فلپاین خلاف کیدونکو انتقامی اقدامات هم په ګوتکل، ځکه چې چین د چین په سویلي سمندر کې د جهاز ران